د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغي د لوی شپږویشتمه د فبروري 15مه. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. پیل خبرونه کوو. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یو راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي، د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد
جرأت دوه هموی موټر، دوه دا شکی او د 2000 پښو خوکی مرمۍ د کورنوی چارو وزارت ته وسپارلې او ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه پورز به ټول پاتې شین هم دغه وزارت ته ورسپاري. د کورنوی چارو وزارت د تیر دوشنبه پورز دین محمد جرأت ته 2 ساعته وخت ورکړ چې د کورنوی چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ور تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سږکال د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون په یوه چاودنه کې 3 ملکیان ټپیان سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام د بیسودو پله ته نږدې د جلال آباد ښار په 8 ناحیه کې وسوه.
په یو بایسکل کې چاودونکو توګه زیا پرده شوی وو چې چاودنه یې کړې ده. د چاودنې له امله 3 تنه ټپیان شوي، چې د 1 تن ټپي روغتیایي حالت نازک دی او 2 نور وضعیت ګډوډ دی.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر 5 شنبه پورې پرانیستی وي. شغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران وژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې غږ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوي ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرو ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې یې چې تېره شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو وار بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجونو کې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جایش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولینډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو لپاره د څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بي ساري و د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکي او ایراني سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. ولسمشر حسن روحاني وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ګټور نه دی او زیاته کړه چې امریکا باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. روسیه، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او درې واړه په دغه هیواد کې سرتیری لري. مسکو او تهران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او امریکا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو ده خورا پرونی که وری چی ده ناتو سرمنشی وی افغان حکومت باید ده سولی ده حد سوی و برخوی. په خوست کې شوز غوښتنه وکړه چې د سولې په صورت کې باید د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي پاتې وي.
سوله باید راشي، خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړې دي تر پښو لاندې نشي او غځې نشي.
نن لا افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کاله پوره سول. په دې اړه ځانګړی راپور خپرو.
روسانو هم چې په افغانانو زړه خوګولی داسې نه وای وتلي، دلته یو توافق راوستی وای یا دوی وتلي وای.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیه، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یوه مثبت اقدام په سترګه ګوري. 219 پروګرامونه هم خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کلی. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یانس سټولتنبرګ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د غرض ټینګار وکړ چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړي دي. هغه همدارز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلي سټولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي، او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې له ولسمشر اشرف غنی سره د پلان شوی مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راو بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابان د ټول افغانانو په ګټه بوي. په تیره خزه او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
په راپور کې مو وردل چې د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د سولې د امکان په صورت کې ځینو اړخونو په تیره شوزو اندېښنې شولې دي. په خوست کې ښځینه مدني فعالانې غوښتنه لري چې وسلهوالو طالبانو سره د سولې په هر ډول ممکنه تړون کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتل سي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلهوالو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوي، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلهوالو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستیو فعالانو یادې غوښتنې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندو خصوصا چې سوله باید راشي. خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنی چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړی دي او یا کوم پرمختګونه خویندې ترسره کړي دي، اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلفو لوړو پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خویندې دي، زمونږ معلمین خویندې دي، هغوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نشي او هغه ځای نشي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیه باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هره شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچی، خپل پلار دا له لاسه ورکوي، خو سوله غواړو، دایمي سوله غواړو، نه موقتي. که مخالفین د دولت یا مقابل لوری داسې سوله موږ سره کوي چې باید خویندې تعلیم نه مانی کي او کار وظیفې نه مانی کي، نه، باید خویندو ته هم خپل حقونه ورکړي. نو ګاونډي هیوادونه هر وخت غواړي چې موږ هیواد باید هر وخت لپاره نورو هیوادونو ته احتیاج وي او لاس نیولی. نو که طالبان دې خبرې ته سوچ وکړي، فکر وکړي او راشي خپل دولت او خلکو سره کښېني او د سولې لارې نه دا موضوع مذاکرات حل شي، ښه خبره بله.
د زرغونې په نوم یوه بله مدني فعاله له وسلوالو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبان ورونو څخه هیله کوم چې د سولې ته کښېني، دولت سره مذاکرات وکړي، مخامخ خبرې ورسره وکړي، خپل هیواد د دی په همدې خبره کې حق لري چې ژوند وکړي، په افغانستان په پرمختګ کې به دی رول ولوبوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د وروستیو هڅو په باب اندېښنې زیاتې شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پام ونه شو. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
موږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. د مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګه ده، دغه کې موږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګه نه وای لکه اوس چې کمرنګه ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
یاد دیوی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته. تاکل شوی چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وی په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان مریز کال کې د دې پروژې د تطبیق چارې پیل شي. حکومت وی د دغې نلیکې د جوړولو لپاره ځینو بهرنیو کمپنیو درخواستونه وړاندې کړي دي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکي ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدی د پنجشنبې په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت له مرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یوه ګډه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو له پیل او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شوه. کل از تیمات
د دغه پروژې عملی چارې پیل شوي. ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې یې کړې. موږ معلومات راټول او هوکړلیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډېره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
ښاغلي احمدی دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد نه 15 میلیارد ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره یې ایټالوي، الماني او ترکی شرکتونه ټاکل شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني هم په دې ناسته کې وویل چې د دغې پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوې، د تیلو او انرژۍ په برخه کې صرفه جوي شوې او په کلني ډول به 400 میلیون ډالره د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بالاخره هند ته د ګازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو له ملاتړ برخمنه ده. هغه د ټاپي پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاو روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به تر 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پایل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز دې ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملي چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غنی د دغې پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا پروژه سره لدی چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست او اوس به سیفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلې دي.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته توجه کړې ده. کابلوف ویلي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته نه شي. هغه زیاته کړې چې طالبان به په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې یو بالقوه ځواک شي. بلومبرګ لیکلي روسیا تیرونه د طالبانو د استازیو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان ولسمشر اشرف غنی د لسګونه سیاسي مخالفینو د یو لړ خبرو کوربه وو. طالبانو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې غواړي په څو راتلونکو میاشتو کې ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووزي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف د موسکو وروستۍ غونډه په جنگ ځپلي افغانستان کې چې د 1990 میلادي کال شرمناک خروج مخکې شوروي پوځ پکې یو لسیزه وجنګید د ملي پخلاینې پیلامه بللې. واشنگتن پوسټ هم له افغانستان د پخوانی شوروي پوځ د دیرش کال مخکې وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال په فبروري کې په بشپړ توګه له افغانستان ووتل. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان دیرش کله مخکې له افغانستانه وستل شول او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مسالې ته د یوې هیوادنۍ بریا رنګ ورکوي. تمه ده له افغانستانه د وروستۍ ډلې شوروي پوځیانو د وتلو په مناسبت چې جمعه د فبروري 15مه کېږي د روسي پارلمان په یو پریکړه لیک سره د خپل هیواد دا جګړه توجیه کړي. پوتین به بیا وروسته په کرملین باندې کې شاندار مراسم هم ترسره کړي. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان داسې وخت په ډیر تاخیر له افغانستانه ووتل چې یوې لسیزې جګړې پوز زیانمن او د هیواد اقتصادي کمزوري کړی وو. د 1990 کال په فبروري کې له افغانستانه د شوروي پوز وتل روسیې ته په قیمت تمام شو او دوه کاله وروسته د شوروي اتحاد سره وپاشید. شوروي افغانستان ته پراتو خپل 15,000 سرتیري له لاسه ورکړل او په داسې حال کې دا هیواد د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشار ونو په خاطر پلی خود چې 1,000,000 افغانان پکې وژل شوی وو.
تاسو زدي رادیو ته واجی اسپا افغانستان کې د سهار ته بجې او 3 دقیقې سوې اوسم د اوریدونکو اسمیسونه ځنی لولما چې اوسم را روان دي. اتل بارک ویلې کندهار په خپل سیمه کې لیکلي دا چې د سولې راتلونکي غونډه په اسلام آباد کې ده. نو اوس طالبانو څرګند کړ چې دوی د پاکستان په اجازه د سولې خبري کوي. احسان الله دوست د کندهار لارغنده ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د افغان چارواکو سره د سولې مذاکرې وکړي نه له امریکایي چارواکو سره. شاکر له کندهار لیکلي که جنگ نه وای د افغانستان نوی نسل به ولې دومره زیانمن شوی وای. اسلامیر د پکتیا له جاني خیلو لیکلي د پاکستان له حکومت سره د طالبانو کتنه د افغانانو لپاره سر تاوان دی، ګټه نه لري. ذبیح الله امیرزی له ننګرهار لیکلي سوله به هله رسي چې زورواکان ختم سي. دفتاني لیکلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او پاکستاني چارواکو غونډه دا ثابتوي چې طالبان د پاکستان تر تاثیر لاندې دي. انجینیر عبدالولي وفا له هلمند لیکلي د سولې راتلو ته خوشبینه یو، خو په سولې کې باید د افغانانو قرباني له یاده ونه باسو او د سولې په پروسه کې د پردیو استخباراتو لاسونه باید لنډ سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي خدای دې نور زموږ هیواد ته سوله راولي چې په ژوند پوه سو. رحمت الله توکلی له کندهار لیکلي چې د سولې غونډه باید په سعودي عربستان کې وسي نه په پاکستان کې. عبدالله عادل د هلمند له ناوي ولسوالۍ لیکلي چې هیله لرم په دا ور خبرو کې اور بند وسي تر څو دا بل اور بند سي. نقیب الله توحید د کندهار څخه لیکلي د احمدشاه بابا په لیسه کې له لس ورځنۍ رخصتۍ څخه وروسته شل ورځې کېږي چې لا هم درسونه پیل سوي نه دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي چې په کندهار کې د وچکالۍ مخه تر ډېره کمه سوې ده. او پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله علمي تندر لیکلي حکومت د غرض ولستې په ګډه د هلمند ولایت د کجکي بند ساتنه وکړي. او سم یو بهرنی مسله څیړو. روسیا، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یو مثبت اقدام په سترګه ګوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په سوچي ښار کې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره له غونډې وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سوریې څخه وباسي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید په منځني ختیځ کې پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره چې دا یې کوربه و په ګډه خبرې غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحانی پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولای. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قمندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحانی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د آستانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکیې او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیه او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره غواړي. مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوچي له سرمشریزې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې انقره غواړي له مسکو سره په همغږۍ کې د سوریې په شمال کې د یوې مسؤولې ساحې د رامنځته کولو په برخه کې ګام واخلي. او له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو ویلي و چې انقره به په سوریه کې د یوې مسؤولې ساحې له رامنځته کولو مخکې په دې مسله کې د ولسمشر اسد موافقې ته اړتیا ولري.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه لوتلو د دې دیرش کله واوښتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د تړون لمخه چې د 1988 کال د اپریل میاشتې پر 14 نیټه لاسلیک سو لا افغانستان څخه ووتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنگونو بوخت وو. خو په افغانستان کې ورانوونکي جنگونه وروسته له هغې پیښ سول چې د شوروي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنگونو د دوام او تباهۍ علتونه څه وو، حمید مومن به په یو راپور کې دا هر څه واضح کړي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه داسې مهال نمانځل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه مور ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نویمې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نویمې لسیزې د حالاتو تکرار له امکانه لري نه دی.
دغې حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د یو اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمونه پورې د دوی خپل حضور ولري. چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی. یو پخواني جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغو توپیرونو او ورته والی ته اشاره وایي.
شوروي تجاوز کړ،
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغه چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بل خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې لماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال ډیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یو بې رقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15 نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاج بیګ ماڼۍ کې ووژل او ببرک کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. دا هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شورویانو د تیری په شپې د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود میفرستم و شاد باش میگویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بالاخره د جنیوا د پریکړې له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو.
دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجي الدین محمد د دغو ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولي او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام څرنګوالی او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه و موجود. د وړاندې په خپلو خبرو کې وای
یو اشتباه زدا د نړیوالو د ملل متحد دا ګڼم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. دې په څنګ کې د مجاهدینو اشتباه هم دا و تر اوسه نه دی ویلي. خدا زدا وای چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب و دوی سره خبرې شوې وای نظام دوی په لاس کې و او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو د هغې نه حمایت کړی وای. روسانو هم دغه د یعنی کې په افغانانو زړه خوږولی نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار، یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستلی شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله؟ غوښتل یې چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په مهال د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنې سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخواني شوروي اتحاد په مهال په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ نو له هغه شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببر کارمل په واک کې و ګورباچوف دا مسله پورته کړه خو ببر کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د دوو کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې وروسته بیا دا پریکړه د ژنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر و. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي و چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به درسره وکړو چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکي موادو یې نورو اکمالاتو کې به موږ کومک درسره وکړو. خو د موږ حضور د دنیا وزن نازکه ده او د شوروي خلک هم دا تقاضا کوي چې د څه دپاره موږ دې ته جواب نه لرو.
خو د ښاغلي لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله ځینو څرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتلې د هیواد د ژغورنې د ورځ په توګه یاده کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ څه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغې چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله حکومت سره مرسته پیل کړه. خو دغو هڅو ونه شوی کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شوو ائتلافونو د دغه طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملسیزه ورته حالت تجربه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال.